د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخی ما تاسو د مشال ریډیو د نه ست خبرونو په اخیری غړی کې هر کله وایم ل 15 څخه تر شپږو بجو پورې په دې خبری غړی کې تاسو به لابل ریپورتون لرو په تازه حالات او خبرو تبصری مطبوعاتي کتنی او مرکې هم د دې سات برخه دي نو هغه د چې تر اخره بورا سره پات شي کو وخر سره یو سندره هم درته خبرو لمړی به تاسو ته د دې خبرونو عبدالحی کاکر وړاندې
سرټکی د پاکستان بارنیو چارو وزیر هله شودلې د چې د سپتمبر 15 نیټه د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په مهال به هڅه کوي د دواړو هیوادونو تعلقات پر شور لور روان سي. د ریپورټونو مخې د افغانستان په فاریاب کې د افغان فوج پر یو کتار وسول طالبان په برید کې شاوخوا 15 عسکر وژلي دي. امریکا ویلي چې پر ایران د بندیزونو بیا لګول د ملي امنیت لپاره قانوني او جایز کار دی او تهران د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې دا نشي چلولای. او سم تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هله شودلې چې د سپتمبر په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اعلان شوی سفر پر مهال به هڅه کوي د دواړو هیوادونو تعلقات پر شلور روان سي. نن په سینټ کې د وینا پر مهال شاه محمود قریشي وویل کوشش کوي د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې شي سي. دوی پر 15 نیټه هغه راځي نو موږ به کوشش کوو چې له امریکا سره په دوارخیزه تعلقاتو کې کم پړاو ته رسیدلی یو هغه د بهتری په لور بوزدو او په دې کې د پاکستان د اولس او د هغو د منتخب استازو رای ته اهمیت ورکړي. د پیپلز پارټي یو مشر رضا ربانی دوه ورځې وړاندې د سینټ په غونډه کې د عمران خان او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په ټلیفون د سو خبرو وروسته د جاریسو بیانونو پر سر د رامنسسوی لانجې موضوع راپورته کړی و. د دې په جواب کې شاه محمود قریشي وویل پاکستان پر خپل بیان اوس هم ولاړ دی او هغه خبره چې د امریکا خارجه وزارت په بیان کې کړې و په ټلیفون نه ده سوې. عمران خان او مایک پومپیو ترمنځ د اگست په 23 د ټلیفوني خبرو وروسته د امریکا خارجه وزارت بیان خپور کړی چې په کې وسی وو د دفاع وزیر د عمران خان سره په پاکستان کې د ترګرو د فعالیت له منځه وړلو لپاره د پریکړه اقداماتو موضوع راپورته کړه خو پاکستان وویل دا خبره نه ده سوې. د پاکستان په کامیو صوبای اسمبلی کې په خالی چوکیو د زمینی انتخابات لپاره د نامزدګۍ کاغذونه ډکول او جمع کول لنه نه پیل سوي او تر اگست 1 پورې به دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن نن په خپل ویبپاڼه لیکلي د منتخب امیدواران نمونه به د اگست پر 1 خپروي او د نامزدګۍ کاغذونو جاج پرتال به د راتلونکي میاشتې پر 3 نیټه کېږي. د انتخاباتي کمیشن تر مخه په پاکستان کې زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 به وي. عوامي نشرګوند د جولای 15 انتخاباتو لمخه په ځانمر کې بریټ کې د وجلسوي هارون بلور میرمن د صوبای اسمبلی د څوکۍ لپاره خپل کاندید نمولې ده. هارون بلور د پېښور پر پی کې اته اوی حلقه باندې امیدوار و چې د جولای پر 10 د کمپاین پر مهال په ځانمر کې بریټ کې ووشل شو. د دې وروسته انتخاباتي کمیشن پر دې حلقه باندې ټاکنې وځنډولې. پرون د عوامي نشرګوند مشرانو یو غونډه وکړه او وروسته بیان جاری کړ چې په کې وجلسوي پی کې او اوی باندې به د دوی کاندید د هارون بلور میرمن سمروي. د پنجاب صوبې په لاهور شار کې به سبا د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د اوبو پر معامله خبري کیږي. د پاکستان سرکار ریډیو نن په پاڼه ویلي په دې غونډه کې به د هند پلاوی مشري د اوبو کمیشنر پی کې سکسینا او د پاکستان د هغې به د اوبو کمیشنر سید مهر علي شاکوي. د دواړو هیوادونو پلاوی به په کشمیر کې د هند لخوا د بجلی دوو لانجمنو پروژو په اړه خبري کوي. د ریپورټونو لمخې د افغانستان په فاریاب کې د افغان فوج پر یو کتار د وسول طالبان په برید کې شاوخوا 15 عسکر وژل سوي او 14 نور یرغمل سوي دي. چارواکو که څه هم د دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د فاریاب د ولایتي شورا د وغړو دا پیښه تصدیق کړه او وویل چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیره وو له خپل پوځي مرکز ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسول طالبانو له یو کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقین نن مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سیدی نن ویلي د پیښه په ځای کې پرېښودل شوي پوځي وسایل په هوایي بمباری کې له منځه وړل شوي او غورماچ ولسوالۍ اوس په مکمله توګه د طالبانو په کنټرول کې ده. وسوال طالبانو په جړه لاسنه دی ویلي. امریکا ویلی پر ایران د بندیزونو بیا لګول د ملي امنیت لپاره قانوني او جایزه کار دی او تهران یې د ملګرو ملتونو په لوړ پوړي عدالت کې نسی چلنجولای. د امریکا خارجه وزارت د قانوني چارو سلاکاري جنیفر نیوز سټریټ نن د انصاف نړیوال عدالت پر ججانو ژغ وکړ چې د ایران درخواست رد کړي. تهران له عدالت غوښتي چې د رواني میاشتې په پیل کې د ولسمشر ټرمپ انتظامي لخوا د بندیزونو د بیا لګولو د اقدام د ختمولو حکم وکړي. نیوز سټریټ د هیګ عدالت نن وویل دا موضوع په د ملګرو ملتونو عدالت په دایره کار کې نه راځي چې په دې اړه فیصله واوروي. هغه دلیل ورکړ چې امریکا د حق لري چې خپل ملي امنیت او نورې ګټې خوندي کړي. پرون د اوریدنو په لومړۍ ورځ د ایران وکیل محسن محیبی عدالت وویل د ایران په اړه د امریکا تګلارې په ښکاره اقتصادي جارحیت دی. امریکا له غوښته پر ایران باندې زونه بحال کړ چې واشنگټن په 2015 کال کې د تهران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ سوي جوړې تړونه ځخه د وټولو اعلان وکړ. د دې تړون لمخې ایران به جوهري حلې ځلې محدودوي او په جواب کې به قرباني لګیدلې باندې زونه پورته کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته بیا ویلي چې ایران به پر دې هیواد د امریکا پر نو لګول شو بندیزونو قابو وموندي او په سپینه ماڼۍ کې ناست ایرانی زه چارواکو ته وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسیدو کې ناکام سي. نوموړي نن په تهران کې د پارلمان غونډې تور بل سوي چې په هیواد کې روان اقتصادي اقداماتو په هکله د پارلمان غړو پوښتنې جواب کړي، خو دغه ځوابونه د پارلمان د غړو کنایت ترلاسه نه کړای سو او دا موضوع عدالت ته ولېږل سه. روحانی چې وینا یې په ټلویزیون نیخ په نیغه نشر کېدله د اقتصادي حالت په وویل چې اقتصادي حالت په مشکلات کې دي، خو تر دې هم ډېره مهمه خبره ده چې د خلکو د ایران د راتلونکي په اړه باور له لاسه ورکړي او د دې هیواد د ځواکمن پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپیا خرڅې کیږي او په 1.20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیا او 50 پیسې او په 1.55 روپیا. یو یورو په 1.20 روپیا او 25 پیسې او په 1.20 روپیا او 55 پیسې. یو درهم په 3.20 روپیا خرڅې کیږي او په 3.20 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 2.20 روپیا او 15 پیسې او په 2.20 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 10 پیسې او په 2 روپیه 2 بیا پیسې. او 300 سلويخ ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیه خرڅې کیږي او 302 سلويخ ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3 بنو کې 8 او 3 او په کوټه کې 15 او 6 وي.
د مشال ریډیو ورونکو خبرونه مو زموږ له همکارانو ووردل. په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قرضونو خلاصولو لپاره حکومتي خرچې کموي، خو یو څېړونکی وایي چې وزیر اعظم دا کار کول غواړي باید د پوز لګښتونه کم او په ترقیتي کارونو کې د درغلیو مخه ونیسي.
هغه چې دي دا دوانه چې ملاو کې دا د پاکستان تقریبا 60% خرچې جوړیږي.
پاکستان او هند د اوبو پر مسله خبرې سره کوي. یو څېړونکی د دې خبرو د اهمیت په اړه وایي
یو راپور راغلی دی د امریکا د استخباراتي ایجنسۍ طرفه او هغې د راتلونکي جنګونو باره کې پیشبیني کړې ده چې زیاتره مشکلات به هغه د اوبو پر سر وي.
په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت صوبایي کابینې سوګند پورته کول ولې ځنډېدلې؟
پارټۍ کې دل اختلافات دي او اختلافات په وزارتونو باندې دي. پارټۍ سینیئر کسان په دې خفه دي چې نوي کسان ته وزارتونه ورکړی شو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، راسره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورت ورته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د پروتوکول نو ځینو نورو سرکاري خرچو د کمولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون عمران خان په سینیٹ کې تقریر هم وکړ. دوی غواړي دا کار د هغو دولس ارب ډالرو برابرولو سره مرسته وکړي چې پاکستان ورته د قرضونو خلاصولو لپاره ضرورت لري. په همدې حال کې اپوزیشن ګوندونو پر عمران خان نیوکې کړي چې په بنیګاله کې له خپل کوره تر اسلام آباد خپل دفتر ته په هلیکاپټر کې ځي او په هر سفر لکونه روپۍ مصرفوي، خو حکومتي چارواکي دا تور نه ردی. په دې اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سینټ کې د اگست په 18مه وویل چې ملکی ډیر قرضه را دی او د خلاصولو لپاره ځینې اصلاحات کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اصلاحاتو کې له خلکو د ټیکسونو راټولول او د چارواکو شاهانه خرچي کنټرولول ډیر ضروری دي.
ایک طرف هم اپنے خرچے کم کریں گے، کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں.
دیوائی لیوی خوابا خرچی راکمو بلبال پاکستانا د تورو پیسو وطل یا منی لانڈرنگ کٹرولولو تا دیر پام کو، د خپل آمدن زیاتولو کوشش هم کو. تاسو به وګورئ چې موږ ټیکسونو راټولولو لپاره څومره ښه طریقه خپلو. خلکو ته به دا احساس ورکو چې ستاسو پیسې زموږ د شاهانه ژوند لپاره نه دي. بهر میشتي پاکستانیان د ملک لویه اساسه ده. دلته به حکومتداری داسې ښه ساتو چې هغوی سرمایه کاری ته وهڅو. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې مطبوعاتو ته ویلي وو چې د اقتصاد ښه کولو او د روپۍ ارزښت سم ساتلو لپاره دولس ارب ډالرو ته ضرورت لري. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا پیسې ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې د ورکولو موده یې پوره شوې او هر ورځ پی سود ډیریږي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال رډیو ته وویل چې عمران خان پاکستان له راتلونکي بحران وستل غواړي، باید لوی لګښتونه کم کړي.
اصل خرچه دو ځای کې کیږي. یو خرچه هلته کیږي چې کله یو د ملک د ترقیاتی پروگرام چې دی، چې ستاسو پی ایس ڈی پی وی پاکستان چې کوم ڈیولپمنٹ پروگرام دی، نو هغه کې چې کوم خرچه کیږي، نو هغه کې لکه فرض کا یو سړک جوړیږي په لس کروڑا، نو دی د هغه لپاره پنځه دیرش کروڑا یا سلویخ کروڑ روپے کیږي. هغه کې دی وزیران او افسران وانیو کی او ورسره ٹھیکیدار سره یوځای شي او وانیو کی، نو چې کله وانیو کی نو اصل خرچه خو هغه دا بل فوج چې دی، نو هغه خرچه کوي او د هغه آڈیټ هم نه کیږي. هغه چې دی دا دوانه چې ملاو کې دا د پاکستان تقریبا 60% خرچه جوړیږي.
د یادونې دا چې په نړیواله کچا د پورونو ورکونې ادارې IMF ته امریکا خبرداری ورکړې چې پاکستان ته دولس ارب ډالر قرض ځکه ورنکي چې دا پیسې به د چین جیب ته ځي. اسلام آباد غواړي په دې پیسو د بیجینګ قرضونه خلاص کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د خبرونو د اوس رواني تاسو اوریدئ شئ. د بلوچستان صوبایي کابینې لس وزیرانو سوګند پورته کړ. په دوی کې ډېر د بلوچستان عوامي ګوند غړي دي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف سره اتحادي حکومت جوړ کړی دی. په همدې حال کې د کوټې او چمن ترمنځ پر غځېدلې سړک په شوې یوه نښته کې یو کس وژل شوی دی. په اړه یې تفصیل ایوب ترین اورو.
د بلوچستان د نوي حکومت لس کسیزي کابینې تیر ماښام خپل حلف اخیستی دی. د دې مقصد لپاره د کوټې د والی په ودانۍ کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې د بلوچستان والی محمد خان اسکزي د نوي وزیرانو څخه حلف یا سوګند واخیستی. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او نور حکومتي چارواکي او د اسمبلی غړي هم موجود وو. کوم وزیران چې تیر مازګر الف اخیستی دی، په هغو کې سردار صالح بوتانی، سرفراز ډومکی، طارق مکسی، عارف محمد اسنی، ظهور بلیدی، سلیم کوسا، نصیب الله مری، میر ضیا لانگو، مرک اڅکزی او نور محمد دومړ شامل دي. د بلوچستان په لس کسیز کابینه کې د وو وزیرانو تعلق د بلوچستان عوامي ګوند، دوه د تحریک انصاف او یو د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال په عام انتخاباتو کې بلوچستان عوامي ګوند تر ټولو زیات چوکي اخیستي او په صوبه کې د غټ ګوند په توګه و اسمبلی ته را رسېدلی دی. دغه ګوند د تحریک انصاف تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په کومک په صوبه کې ګډ حکومت جوړ کړی او په نتیجه کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال د صوبې نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. د دې څخه لمخه پخوانی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف غړی سردار بابر خان مسخیل ډپټي سپیکر وټاکل سو. وروسته د صوبې نوی اعلی وزیر جام کمال د اتحادي جماعتو د سلا وروسته نوی کابینه ټاکلې ده. بلې خوا ته پر کوټه چمن سړک باندې و میزي اډې ته څیرمه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې یو کس وزل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ډپټي کمشنر کل عبدالله توفیل بلوس په وینا چې په زخمیانو کې څلور لویز والا دي، څوک چې سمدلاسه د علاج لپاره د کوټ و روغتون ته رسول سوي دي، په پیښه کې یو لاروی مړ دی. د نوموړي په وینا چې د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې سره دي عسکر او نور امنیتي ساتونکي د پیښو ځای ته رسېدلي دي او اوس په سیمه کې امنیت ټینګ شوی دی. د ځایي چارواکو په وینا چې دا وخت د کوټ او چمن سړک لویه لاره د موټران په مخ خلاصه ده، خو بیا هم په خلکو کې د ویرې له امله پر دغه سړک باندې ټرافیک ډېر کم دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري هر ورځ زموږ د نه ست خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي او اغلته زموږ نورې پخوانی خبرونه هم شته دي، تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې هم کړئ. پېښور های کورټ پرون د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې کیس واورېده. عدالت د نوموړي په وژنه کې د دوو مجرمانو د ضمانت درخواستونه رد کړه او هم په پېښور کې د ترګرې ضد عدالت یې وویل چې یا د قضیه په راتلونکو دوو میاشتو کې سرته ورسي. په دې موضوع د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنې لنډیز درته هارون باچا وایي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي پېښور های کورټ د ګل پر ورځ د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د دوو تورونو پیژندل شوو کسانو د ضمانت درخواستونه رد کړل. های کورټ هم په پېښور کې له ترهګرۍ ضد عدالت وغوښتل چې د تورونو کسانو چې یو صابر معیار او بل اظهار الله نومیږي قضیه په راتلونکو دوو میاشتو کې فیصله کړي. د مشال خان د پلار محمد اقبال وکیلانو عدالت ته وویل هیڅ یو قانون په ترهګرۍ ضد قوانینو کې د یو مجرم پیژندل شوي کس په ضمانت د خوشي کولو اجازه نه ورکوي. د های کورټ یو کسیزه بینچ د وکیلانو د دلایلو له اورېدو وروسته د یادو دوو مجرمانو د ضمانت درخواستونه مسترد کړل او حکم وکړ چې دواړه د قضیې تر ختمېدو پورې په زندان کې وساتل شي. معیار چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې یولس میاشتې مفرور و د تېرې مارچ میاشتې پر نولسمه ځان د مردان پولیسو ته حواله کړی و. اظهار الله بیا د استخباراتي معلوماتو پر اساس هم د مردان په صدر بازار کې تیر اپریل میاشت نیول شوی و. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی مشال خان د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14مه اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په همیات پوهنتون کې خپلو بلوګرو ملګرو وژلی و. خو وروسته پلټنو وښوده چې نوموړي د اسلام سپکاوی نه و کړی او دا چې د هغه د وژنې تر شا سیاسي عوامل کار فرماول. د لیکنې تر مخه په بټ آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت وار له مخه د مشال خان د وژنې په قضیه کې له 500 څخه 130 کسان تورن پیژندل دي. خو لیکنه زیاتوي د مشال خان کورنۍ او د خیبر پختونخوا حکومت د یاد عدالت لخوا مجرمانو ته ورکړل شوې سزاګانې ناکافي بللي او په پېښور های کورټ کې یې چیلنج کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت صوبایي کابینې سوګند پورته کول ځنډیدلې دي. که څه هم د صوبایي کابینې وزیران اعلان شوي دي خو نن داسې تمه وه چې دغه سوګند به واخیستل شي خو دا کار نن بیا هم ونه شو. دا چې د دې وجه څه ده دا به د خالد خان په رپورټ کوم.
دا نه پورز دا خیبر پختونخوا نوی وزیرانو او دا وزیرالا مشیرانو دا سوگند پورتکول دستورا یو زل بیا اوزندولشوا چلوی وجه دا پختونخوا وزیرالا محمود خان پا اسلام آباد کی مصروفیات خودلی دی خو بیا شنون کی وای چی حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف کی پا زن وزارتون اختلاف مخطا راغل دی دا اتوار پا مخام دا پاکستان وزیراعظم او تحریک انصاف چیرمن عمران خان دا پختونخوا دا پارا نوی کابیلا اعلان کړی وا چې لس وزیران او پنځه مشیران پکې شامل دي. دا نوې کابینې سوګند پورته کولو دستورا د ګل پورز په گورنر هاوس کې کیدونکې وا، خو بیا د ځینې وجوهاتو په سبب د نهې ورځ پورې اوزنډول شوه. په نوې کابینه کې د قانون لپاره ټاکل شوی وزیر محمد سلطان خان په دې کله وویل په وزارتونو د اختلاف په هکله هغه ته څه معلومات نشته، خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په اسلام آباد کې د مصروفیاتو په وجه د کابینې سوګند پورته کولو دستورا وځنډول شو.
نن زما خیال دی دا سی ام صاحب مصروفیاتو په اسلام آباد کې په هغه وجه نه کینسل شو، سبا اکسپیکټډ دی نو په شنو څه نشته
سلطان خان زیا تکړه چې په سرکاري توګه د نوي وزارتونو نوټیفیکیشن لا تر اوسه پورې نه دی شوی، او په کار ده چې د قانون وزارت سره سره هغه ته د پارلماني امور او د بشري حقوقو منصب هم ورکړی شي. خو بیا د بنونه د پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی او پخوانی د وزیر اعلی مشیر ملک شاه محمد په ظاهر رسنو کې دغه بیان راغلی دی چې هغه په کابینه کې په نوي ذمہوارو نه دی خوشاله. په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال نثار محمود په حکومتي ګوند کې د اختلافاتو په حق لا وایي.
پارٹی کے دن اختلافات دی او اختلافات په وزارتونو باندې دي. پارٹی سینئر کسان په دې خپه دي چې نوي کسان ته وزارتونو ورکړې شو. یو مشیر چې کوم دی شاه محمد هغه خپل اختلافات ښکاره کړي هم دي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا نوې کابینه کې ځینې اهم وزارتونه لکه د تعلیم محکمه، د اطلاعاتو، اکسایز او ټیکسیشن، عشر او زکات، سوشل ویلفیر، د زنانه او د خیر خیګړې، د جیل خانجاتو او نور محکمو لپاره وزیران یا مشیران نشته، او دا ویل کیږي چې د زمینی ټاکنو وروسته به کابینه کې نوې وزیران او مشیران اخیستل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. بیلابیلې څېړنې ښیي چې که پاکستان د اوبو د استعمال او بچت په هکله ځانګړې ستراتیژي عملي نه کړي، نو په 2015 کال کې به د دې هېواد د اوبو د مشکلات لا نور هم زیات شي. د اوبو د قلت سره مخامخ هېوادونو کې دوی هم شاملېدلی شي. په دې اړه ډان ورځپاڼې یوه لیکنه کړې ده چې مهم ټکي منور شاه درته وایي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی او د پاکستان د آبی ذخیرو د تحقیق کونسل خبرداري ورکړي چې که پاکستان د اوبو د ذخیره کولو او د محفوظولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو دا هیواد په راتلونکو اوو کلونو کې د اوبو د سخت قلت یا کمی سره مخامخ کېدلی شي. د خبرداري د سپریم کورټ د چیف جسټس توجه هم ځان ته اړولې چې د دې امر باشا او مومندو ډیم جوړولو کمپاین یې شروع کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي د یوې جایزې مطابق په 1950 کال کې چې په پاکستان کې د یو تن په سر د اوبو څومره مقدار موجود وو، هغه په 2014 کال کې 15 چنده کم شوی دی. په پاکستان کې په دریو کې دوه برخې اوبه د واورو او ګلیشیرز نه، او یوه برخه یې له بارانونو ترلاسه کیږي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم له هند سره د سنتاس معاهدې د پاکستان د اوبو مسله تر ډیره حده حل کړې وه، خو له دغې موقع ګټه پورته نه کړل شوه، یعنې زیات ډیمونه او آبی ذخیرې جوړې نه کړل شوې چې په نتیجه کې یې دا هیواد د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. ورسپانه لیکي کې یوې خواته په بارانونو او واورو ورېدو کې کمی راغلی، نو بلې خواته د پاکستان آبادی هم سیوا کیږي. بیا خلکو کې د اوبو په استعمال کې د احتیاط په اړه پوهاوی هم د نشت برابر دی چې له وجې یې ډېرې اوبه ضایع کیږي او دا راز هیواد د اوبو د لا نور کمښت خواته بیایي. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې له اویاو کلونو پس د اوبو په اړه قامي پلان جوړ کړل شو چې اوس هم د ستاینې وړ ګام دی، خو په کار ده چې مؤثر کردار ترسره کړي، ځکه چې اوبه ژوند دی، د خلکو لپاره هم ډېر اهمیت لري، خو د پاکستان په څیر هیواد کې په اقتصاد کې هم مهم رول لوبوي. د دې هیواد اقتصاد په زراعت تکیه لري چې ماهرین یې وایي تیر کال د زراعتو په مد کې اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی، خو که دې ته وکتل شي نو پکې د وریجو او ګنی فصل ډېره ګټه کړې او دا دواړه فصلونه ډېرې اوبه غواړي. اوس که د اوبو کمښت راځي نو دا فصلونه به متاثره کیږي او په نتیجه کې به یې د هیواد اقتصاد هم د اغیز لاندې راځي. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې پاکستان ته جامع او اوږدمهاله ستراتیژي جوړول پکار دي.
اوریدونکو منور شاه موارد ده د اوبو سره تړلې یوه مرکه دراورو د رپورټون تر مخه د اګست په 9 مینه سبا د پاکستان او هند چارواکي د اوبو په سر د راپورته کیدونکو مسلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان او ایران ترمنځ هم دغه سي بیانونه خکته پورته شوي دي. د اوبو د سرچینو په اداره کولو کې پی ایچ ډی لرونکي ډاکټر فضل الله اختر وایي راتلونکي جګړې ښایي د اوبو په سر وشي. هغه سره مو مرکه کړې ده او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې هغه دا خبره په کوم بنیاد کوي.
تیرو دو درې کلو کې یو راپور راغلی دی د امریکا د استخباراتي ایجنسۍ طرفه او هغې د راتلونکي جنګونو باره کې پیشبیني کړې ده چې زیاتره مشکلات په مملکتو منځ کې هغه د اوبو پر سر وي. او په هغې کې سینګیزي او زید دنیا چې یادې شوي دوه پکې هغه دي چې افغانستان ورسره وصل دی، هند او پاکستان پکې هم دي چې یو د امو دریایي حوزه ده او یو د انډس یا د کابل دریایي حوزه ده چې مونږ کابل په شمول 43 ولایت په کې سهم لرو او وبوم بهږي پاکستان ته. سوله ییز حال د دې منازعاتو دا دی چې دغه مملکتونه خپلو کې سره کښېني، دغه تفاهمونه چې امضا شوي دي یا باید امضا شي هغه عملي کړي. مثلا هغه انډس بیسن ټریټي لري پاکستان او هندوستان خپلو کې سره، او اوس چونکې د هندوستان یازمندي زیاته شوې ده هغوی بعضې بندو باندې کار کوي، نو پاکستان د هغې سره مخالفت کوي. مونږ جنگي حالت کې په امو بیسن باندې مونږ د کوم توافق برخه نه یو، خو زمونږ ضرورت دی. وچه کې راګیر مملکت یو، مونږ باید خپل زراعتي سیستم او بیاري سیستم د تقویې لپاره باید دغه اوبو نه استفاده وکړو، او په آینده کې مونږ باید هر یو توافق حصه وګرځو.
د اوبو ذخیره کولو لپاره څه پکار دي، څه کول ضروري دي چې دغه د اوبو مسله نه وي؟
د افغانستان په کیس کې چونکه موږ د اوبو ذخایر کم لرو، او یا کله چې درجه حرارت 2 درجه پاینده کې یا یو نیمه درجه زیات شي، نو موږ کېدای شي په دې غرو کې زموږ واورې دغه د وخت نه مخکې ویلې شي، نو هغه د سیلابونو باعث کیږي. دې لپاره چې زموږ زراعتي ځمکې هم تباه نه شي او ورسره موږ د آبیاري موسم لپاره کافي اوبه لاسته ولرو، نو موږ بندونو ته ضرورت لرو چې دغه اوبه ذخیره کړی شو او د ضرورت په وخت کې دغې نه د بیارۍ لپاره هم استفاده وکړی شو، او همزمان د برق د تولید لپاره هم دغې نه فایده واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، په راتلونکي کې د کڅوک بند جوړی یا د اوبو د اوبخور لپاره یا د بجلی لپاره قانوني لحاظ باندې دوی ته څه پکار دی؟ په نړیواله توګه داسې قانون شته دی چې د نور ملکونو هم پوښتنه وکړي چې هغوی ته کوم ملکونو ته چې اوبه ځي؟
تر اوسه پورې چې کوم بین المللي توافقات یا قوانین موجود دي د شریک اوبو په برخه کې، یا د هلسنکي روز دي یا د برلین اصول ورته وایي، په بین المللي اوبو باندې د برلین اصول، هغه چونکې ټول ملکونه نه دي امضا کړی خو په عمومي توګه د انټرنیشنل لا اسوسیشن د طرفه منظور شوی دی. که داسې بندونه جوړیږي هغه باید د شریکو ملکونو د اپ سټریم او ډاون سټریم د دواړو ملکونو په توافق سره منځته راشي، او کوشش وکړی چې داون سیم ملک ته یا کوم ملک ته یا کوم وطن ته چې اوبه بهیږي هغوی زیاته ضربه ونه ګوري. چونکې دلته د آبي د اوبو کې چې کوم ژوي دي، زناور ژوند کوي، مایان دي، هر شی چې دي، هغوی هم د بین المللي قوانینو طریقه حق لري چې خپلې اوبه واخلي او دغه شان فصلونه تباه نه کړی شي او غذایي بحران رامنځته نه کړی شي. نو باید توافقاتو باندې خبرې وکړی شي، په سهمګیري باندې خبرې وکړی شي، خو هیڅوک د دې ممانعت نه شي کولی چې اپ سټریم ملک مثلا اپ کیس کې افغانستان د وچکالۍ د لاسه خرابېږي او یا موږ د دې منتظر یو چې یو ګاونډي موږ ته اجازه راکړي ویارن کې دا زموږ حق دی خو کوشش باید وکړي چې زیات نقصان ګاونډي ملکونو ته ور نه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ
ډیر سخت راوړی ډیر یه هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې، پنځم بجې شوې. له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله ښودلې چې د سپتمبر په 15مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اعلان شوي سفر په مهال به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات په ښه لور روان شي. دا خبره شاه محمد قریشي نن په سینټ کې د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان په قومي او صوبایي اسمبلی کې په خالي چوکیو د ضمني انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو ډکول او جمع کول نن پیل شوي چې د اګست تر 30مه پورې به دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن دا نن په خپل عوامی نیشنل ګوند د جولای 15مې انتخاباتو له مخه په ځان مرکز کې د وجهل سوي هارون بلور مېرمن د صوبایي اسمبلی د څوکۍ لپاره خپل کاندید نومولې ده. هارون بلور د پېښور په پی کې اتاوي حلقه باندې امیدوار و چې د جولای 15مې د کمپاین په مهال ځان مرکز کې برید کې ووجه شو او بیا وروسته انتخابات کمیشن پر دې حلقه باندې ټاکنې وځولې. د پنجاب صوبه په لاهور ښار کې به سبا د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د اوبو پر معامله خبرې کیږي. خو دا تازه خبر ده چې هندان ورځپاڼه وایي چې نه کسیزه هندي پلاوی لاهور ته رسیدلی دی. د بل تازه خبر دا دی چې د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلو اردو ویان حنیف رضایی نن هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي په فریاد کې د افغان پوځ پر یو قطار د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د افغان پوځ عسکرو د وژلو او یرغمولو دعوه د فاریا عبدالحکی شورا دوه غړو کړې وه. ویلي وو چې دا پېښه پر هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتېري د فاریا بلا ګورمچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لار وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. په افغان چارواکي وایي چې نه دي وژل شوي. امریکا ویلي پر ایران د بندیزونو بیا لګول د ملي امنیت لپاره قانوني او جایز کار دی او تهران یې د ملګرو ملتونو پر لور پر عدالت کې نیسي چیلنج ولای. او د ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته ویلي ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نه ولګول شو بندیزونو کابو وکړي. او افغانستان آیرلینډ ته پرون د کرکټ په 15 سیالۍ کې 15 مات ورکړه.
اوریدونکو عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وایو. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتن لرو. رابع اکرم خان درته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په انډونیشیا کې په 13 اشایي لوبو کې د پاکستان نرګس چې د مارشل آرټ لوبغاړی د کانسې تمغه ګټلې. ادارې مخکې لیکي چې 19 کلن نرګس په کوټه کې د هزارې ټولنې سره تعلق لري، کومه چې د کلونو راسته تاوتریخواري سره مخ ده. نرګس خپلې نیپالي مخالفې ته ماتې ورکړې او ړومبۍ پاکستاني د مارشل آرټ لوبغاړی جوړ شوې چې په اشایي لوبو کې میډل ګټلې. ادارې زیاتوي چې د یو اتلیټ یا لوبغاړي لپاره د کامیابۍ لار او په خاص توګه هغه لوبغاړو لپاره چې هغه په سر کې وي آسان او د خزینه لوبغاړو لپاره چیلنجونه نور هم زیات او پیچلي دي. په دې چیلنجونو کې په ټولنه کې د شناخت، د نارینهو تربیت ورکوونکو لخوا زورول او د نارینهو همکارانو غوندې د دې پیژنګلو او د هغوی غوندې مراعاتو لپاره کوششونه شامل دي. خو د دېنه علاوه د خزینه لوبغاړو په شمیره کې زیاتوالی اسره پورې دي او د هغه صلاحیت لرونکي او پرسمه خزینه لوبغاړو مننه، لکه د کرکټ د ډلې کیپټن سنا امیر، د فوټبال کیپټن هاجرا خان، اتلیټ نسیم حمید، لامبوزنه کیرن خان، د ټینس لوبغاړي اوشنا سهیل او نور یو شمیر لوبغاړي چې نمایه کارکردګي ښایي. ادارې اخیره کې لیکي د پاکستان خزینه لوبغاړو په ټولنې او مطبوعاتو کې درناوي ګټل شروع کړي او د یو رول ماډل په توګه به د نرګس د بریالیتوب کیسه نورې جینکې متاثروي. مشرق رسوان خبر ادارے کی لکھی د ریلوے وفاقی وزیر لاڑخم پیوی اعلی سطح غونډه کې د پخوانی ریلوے وزیر په دور کې د ریلوے محکمې په آمدنی کې د اضافه په خبره غوسه کېدو او د نامناسب ژبې د استعمال له وجې د یاد وزیر تر لاندې د یو افسر د کار نه انکار کول د نوې حکومت لپاره ښه نښه نه ده. ادارې وایي چې وزیر اعظم سیول افسرانو ته د عزت ورکولو لوس ورکړی و، خو هغه که وزیر وي او که سیول افسر د قانون مطابق به ورله خپلې ذمېواري پوره کول وي. ادارې کاږي د ریلوے وفاقي وزیر چې د کمې رویې تاثر ورکوي چې هغه به په یو څو ورځو کې د خسارې ښکار ریلوے یوه د منافی اداره جوړه کړي نو دا ممکنه نه ده. که هغه واقعي د دې صلاحیت وړ وي نو چې کله مخکې د ریلوے وزارت ورسره و نو داسې یې ولې ونه کړی شول. ادارې کې راغلي چې د ریل محکمه کې به ارام حرام وي او یا به د چوټۍ گنجایش نه وي، غوندې ټکو سره خبالې نه راسي. ښه به دا وي چې سیول افسرانو سره د شخړو په ځای مسلې هوارې کړی شي. د پخواني حکومتونو په وختونو کې د ښه کارونو ستاینه او په خرابې کارکردګۍ تنقید پکار دی، باید چې په یو ځای د خامیانو او نقصونو د لرې کولو کوشش وکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د هند ریل محکمې په خپلو ټرینونو کې مسافرانو ته د جهازونو او هوټلو غوندې خوراک ورکولو لپاره یو سکیم شروع کړي چې د سنه به د هند ریل محکمه ښه کیږي. ادارې وایي چې د هند ریل محکمه هم د پاکستان د ریل محکمې غوندې بدحاله او تاوانونو سره مخ وه، خو رو پرو هغه د تاوان نه راووته او نه یوازې د منافع اداره جوړه شوه بلکې د سفر معیار یې هم ښه کړو.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د استعفا د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران اټمي تړون او د تهران او واشنگټن تعلقاتو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د خالی په ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. شننونکي وایي د حنیف اتمر دا پریکړه د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو کې د برخې غستو لومړی ګام ښکاري. حنیف اتمر د ولسمشر غنی له باسره سلاکارانو یو و او په افغانستان کې په تر ټولو ځواکمنو چارواکو کې په دویم نمبر ګڼل کېده. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی او د حنیف اتمر ترمنځ د اختلافاتو جزئیات لا تر اوسه څرګند نه دي، خو تېره اونۍ افغان حکومت د روسیې په قربتوب د سولې په خبرو کې لګډونه انکار وکړ. د ورځپاڼې په خبره تمه ده چې د طالبانو استازي په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي. ګارډین لیکي حنیف اتمر د امنیت په برخه کې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد ملاتړ لرونکي افغان حکومت سره کار پیل کړی و او نوموړی اوس هم د روسیې یو نږدې ملګری ګڼل کیږي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا او ایران ترمنځ تناو اوس هم دوام لري. د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه پر ایران د زیات نه زیات فشار اچولو پلان لري. د ورځپاڼې په خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني پر دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به په پوځي کچا تیاریانې زیاتې کړي. څو ورځې وړاندې ایران خپله نوې جنګي الوتکه نمایش ته وړاندې کړه. ورځپاڼه لیکي د ایران اقتصاد ډېر کمزوري شوی دی، د ایرانۍ کرنسۍ بیه ټیټه شوې ده، په هیواد کې احتجاجونه کیږي او د امریکا تر بندیزونو لګولو وروسته نړیوالې ادارې ایران پرېږدي. د ورځپاڼې په وینا ایران اوس هم د اټمي تړون او د اقتصاد بچ کولو لپاره اروپا ته سترګې په لاره دي، خو اروپایي ټولنه په ایران کې د نړیوال تجارتونو پر ځای ساتلو لپاره ضروري ګامونه نه پورته کوي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې دا د تهران خوښه نه وي، خو له امریکا سره نوې معاهدې او خبرې د هیواد اقتصاد ښه کولی شي. فاینانشل ټایمز لیکي داسې اس امکان نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ په 2015 کال اټمي تړون په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي او یا یو نوې جامع معاهده کیدونکې ده، خو بیا داسې ممکنه لا رشته چې د دواړو خواوو لپاره بهتره ثابتېدای شي او هر چاته د خوندي پاتې کېدو موقع ورکولی شي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ د خزانې وزارت ته هدایت ورکولی شي چې نړیوالو کمپنو ته یو په یو د امریکایي قانون خلاف ورزي کولو بغیر له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. خو د دې ارث بدل کې ایران لا پکار ده چې ولسمشر ټرمپ ته داسې څه ورکړي چې هغه خپله کامیابی وګڼي.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. دا د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو اخیری غړی ده او په دې غړی کې راځي چې د هارون باچا په غږ کې یو سندره وره.
نوخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس اپنے دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمرا نوخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس شمشینو دان باندھ ہے بترا ولم بے مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمران وخی جدا ظلم دا سیلوی کیچ بس خبر بس اپنی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمرا نوخی جدا ظلم دا سیلوی گیچ بس را کاگی گوتی ہرا قسم دے کم خل در تجوڑی گیچ بس اپنی دورا باندے دا سیلو بکی گیچ بس تمرا نوخی جدا ظلم دا سیلوی گیچ بس
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور او د هارون بچا په غږ کې مو د سندره اوریدل ریپورتون تر غرزو دروس په سر خار مسکو کې هغه غونډه د معلوم وخت لپاره ځنډیدل چې مسکو یې قربتوب کوو پر طالبانو سربیره ورته د ځینې هیوادونو استازي وربللو په ظاهره د دې غونډه هدف د افغانستان سولې سره مرسته کول او خو افغان او امریکایي چارواکو پینو کې کړی او ویلي وو چې التن نه ورزي په دې اړه دا ریپورت افغان چارواکي وایي روس د افغانستان په اړه طالبانو سره غونډه زندولې ده. دا غونډه د ستمبر په څلورمه په روس کې کیدله چې د ریپورټونو تر مخه پکې پر طالبانو سربیره د پاکستان، ایران، چین او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو استازو برخه اخیسته. د افغانستان ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی د اگست په 8مه مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه تر هغې وروسته وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې دا غونډه به په بل وخت کې ترسره کیږي او افغانستان او روس به یې مدیریت او کوربتوب کوي. د دې پرنیو ټلیفوني خبرو په اړه مرتضوی زیاته کړه
دغه صحبت تصمیم
گرفته شو. دی وی فیصله دا وشوه چې د مسکو غونډه د اوس لپاره وزنډول شي. دغه ناسته به وروسته کیږي. اغیز به هم ډیر وي. دا کار د دې لپاره شوی چې دواړه هیوادونه د دغه سی وی غونډې لپاره پوره تیاری ولري. دواړه به وړل کار کوي. بیا به افغانستان او روس د دې غونډې کوربتوب هم پخپل وکړي. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي وو چې د مسکو غونډې لپاره د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ یو پلاوی غوره کړی دی. امریکا او افغان حکومت په دې غونډه کې له برخه اخیستو انکار کړی وو. پرون د ولسمشر غنی دفتر د لاوروف سره د هغه تر خبرو وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل اصلي او اساسي اصول د افغانانو په ملکیت سوله ده چې باید په پام کې ونیول شي او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته تیاری وشي. د ولسمشر د بیان مرسیال شاه حسین مرتضوی په خبره د سپتمبر په څلورمه پلان شوې غونډې په اړه افغان حکومت ځینې اندېښنې درلودلې او نه یې غوښتل پکې برخه واخلي. د وی لومړی پریکړه د افغانستان له نظره سمه نه وه. د سولې پروسه د افغانستان لخوا پر مخ وړل کیږي. هره غونډه چې کیږي او هر هیواد چې پکې برخه اخلي باید د افغان حکومت نظر پکې شامل وي. څومره چې پکې دا نظر شامل وي په هماغه اندازه به یې اغېز زیات وي. د ولسمشر غنی دفتر په دې اړه په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د روس بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د ټلیفوني مکالمې لپاره یې وخت ورته ورکړ او زیاته کړه چې هغوی هم د افغانانو په ملکیت سوله غواړي او په دې برخه کې هرې اغیزمنې همکارۍ ته چمتو دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دینا دیرا سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی دیرا
زشت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د ډیګر کالج لکړو زده کوونکي وایي چې نه هکاله مخکې په مومندو کې د وسلوالو شتون او وروسته د وسلوالو ضد عسکري یا پوځي اپریشن له وجې د هغوی کالج غلنی کامرس کالج ته ویوړل شو چې دلته ورته هیڅ قسمه سهولت نه دی ورکړل شوی. دوی د خپل لکړو کالج د بیا شروع کېدو غوښتنه کوي او وایي چې په لکړو کې باید ورته ټول سهولتونه برابر کړل شي. زما همکار شانواز ترگزی نور حال درته وای.
په مومند کې د لکړو ډیگری کالج د کونکو غوښتنه کوي چې د هغوی کالج ودانې دي د هغوی د تعلیم لپاره هم هغوی ته حواله کړی شي. د یو ځای خبریال فضلی ود صافی پوینه چې یو لس کال وړاندې کله په سیمه کې د وسلوالو شتون نو هغه وخت دغه کالج د ترهګری ښکار شوی ولې دا سات په کې عسکري ځواکونه دیره دي. د دولسم ټولګي زده کونکي رحیم الله صافی وایي چې هغوی په هر حالت کې خپل د لکړو کالج ودانې واپس غواړي ځکه چې په غلنۍ کالج کې د هغوی لپاره هیڅ یو رقم سهولت نشته.
غلنۍ کې زموږ سټوډنټان ته ډېر مسایل مثال طور دغه هاستل کې پاتې کیږي او ورته نشته دي. د سکالرشپ مسایل مت دي ډیر زید دیوتا او صرف د دې د وجود ته دي ځم کالج ال ته ترانسفر شوی.
ګل رحمان صاحب الحمدلله کالو پنو د غلنی کامرس کالج دولسم ټولګي کې بریالي شوی او دی وای چې کوم محل دغه کالج بن شو نو زده کون کې د لکړونه غلنی ته راوستل شو چې تر دې دمه پا غلنی کالج کې سبق وای
ته مخ کې نم دا بلډینګ دې موجود دي خو د حالاتو وروجه دلته شپ شوه دي اوس موږ دا مطالبه لږ موږ د خپل کالج واپس دلته راوړل شي
لال سید د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد نه ایم فل نومي تعلیم حاصلوي دی وای چې هغه د لکړو د کالج د بیا شروع کېدو په انتظار نه هکړ تیر کړل خو بیا هم دغه کالج ورته آزاد نشو نو د احتجاج لار نیول به ډیر مجبوري وي
نو چونکی فاټا اوس ختم شو هغه اداري په کار دی چې موږ تر وغځول شي بس ته موږ ډیر وځپل شو مختلف حکامو ته اپیل کو نو مهرباني دی وکي په دې سیس دی یو سټیپ واخیستل شي کچر ته سټیپ وانه خستل شو نو گورنر هاوس ته جو پریس کلب کې به احتجاج کو کاغه نو ان کیس نو شانه موږ به اسلام آباد ته جو او به ان شاء الله پرمننت دی موږ ولته درنه
لدی ورستو می د محمد نانوی منتخب شوی د پارلمان غړي ساجد مومن سره خبرې وکړه نو هغه وویل چې د هغه د لکړو په کالج کې د سیمې د ځوانانو د زده کړو بیا شروع کېدو په لړ کې د محمد رایفلز فرنټیر کور د کمانډانټ تعلیمي ادارې چارواکو او د کمشنرۍ د چارواکو سره خبرې شوې او د تعلیمي ادارې چارواکو ورته ویلي چې د کالج ودانۍ د پر 23 لک روپۍ خودل شوې چې په دغه پیسو به د بیا رغونې کارونه کولې شي دی وای چې په لړ وخت کې به په دغه کالج کې ممکنه ده تعلیمي لړۍ بیا شروع شي شانواز ترغزی ماشال ریډیو لکاړو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو بالکل په فیسبوک او ټوئیټر باندې فالو کوي یا لایک کوي او له هغه ځای هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کوي اوس هم یو بل رپورټ ته راځو د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته یو خط لیکلی دی او پکې پر هغه غکړې چې د دې هیواد د وګړو ټول بشری حقوقونه دي خوندي کی په دې تفصیلی خط کې په پاکستان کې انساني حقوقو ته وړاندې ستونزې یو په یو تشریح شوې ده او پر وزیر اعظم ټینګار شوی چې په دې لړ کې د کوټلې ګامونه واخلي په پاکستان کې د جولای په 15مه په ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وګټلې او به د ځینو نورو ګوندونو په مرسته اتحادیه حکومت جوړ کړ د دې خط تفصیل څه ده دا به عبدالحی کاکړ وره
پخ پورسوی د خط کې هیومن رائټس واچ لومړی د اظهار ازادي او پرمدني ټولنې باندې د حملو ذکر کړی او وایي چې په دې هیواد کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د ویرې لوجي د میډیا خبرونې له خند سره مخامخ دي سازمان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د حملو له کبله خبريالانو پر خپل ځان په خپل سنسرشپ لګولې او دا شان میډیا د چارواکو لخوا ځکه تر فشار لاندې ده چې ورته ویل شوی پر مختلفو مسلو دی رپورټونه نه خپروي او پر ادارو او عدلي دي تنقید نه کوي هیومن رائټس واچ تم څرګندوي چې عمران خان به داسې یو فضا رامنځته کړي چې لمخې د میډیا لخوا د تنقید کولو لپاره برداشت زیات شي سازمان په خط کې بل موضوع په پاکستان کې مذهبي او عقیدوي ازادي راپورته کړې ده په دې اړه بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې 19 کسان داسې دي چې د توهین رسالت د قانون لمخې سزا شوي او د پانسي کېدو په انتظار دي چې پکې زیات له مذهبي اقلیت سره تعلق لري دا شاند احمدي فرقې د منونکو ځورونې له هم روانې دي نو د سازمان په وینا په داسې حال کې پر حکومت غږ کوي چې د احمدیانو پر عبادت کولو باندې لګول شوي بندیزونه دي ختم کړي او د هغو کسان پر ضد کاروایی وکړي چې د احمدیانو پر ضد پارونه کوي هیومن رائټس واچ د عمران خان پام د شوزو او انجونو پر ضد د سوي تاوتریخوالي پر لور اړولې دي سازمان وایي په دې هیواد کې له شوزو سره جنسي تیری د ناموس په نوم د هغو وژنه د تیزابو حملې کورنۍ تشدد او د هغو په زور ودول لا هم یو جدي مسله ده د بشري حقوقو سازمان پر حکومت شخ کوي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره دي پر جوړ شوی قانون عمل وکړي داسې یو تګلارې دی اعلان کړي چې لمخې د کم عمرۍ ودونه ختم شي او داسې اقدامات دی وکړي چې لمخې د هغو کسان پر ضد د پلوټونو عمل بهتر شي او هغو ته سزا ورکړي شي چې د عزت په نوم شدي وژني او پر هغو د تیزاب حمله کوي هیومن رائټس واچ د عمران خان په نوم لیکل شوی خط کې د ترګري او د ترګري ضد اقداماتو موضوع هم څېړلې ده سازمان وا
وایي طالبانو، القاعده او د دې سازمان متحدینو د خبريالانو، سیاستوالانو، مذهبي لژکیو او امنیتي اسکرو باندې سانمرګو او وسوالو بریدونو ته دوام ورکړي. سازمان زیاتوي که څه هم پاکستان له امنیتي خطر سره مخامخ دی او حکومت د وسوالو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو د ترګري ضد عملیاتو پر مهال په پراخه پیمانه د بشري حقوقو سرغړونه کوي چې پکې د خلکو لا درک کول، شکنجه کول او لا عدالت پرته وژل شامل دي. سازمان پر حکومت ټینګار کوي چې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو په حراست خانو کې د ساتلو د لمنځوړلو او هغو کسانو چې په دې کړنو کې ککړ دي پر ضد دي ضروري قانون پورته کړي. دغه شان سازمان وایي چې حکومت باید خپلواکه څارونکو ته اجازه ورکړي چې له نیوسو کسانو سره وویني او هغو کسانو ته دي له خپلو وکیلانو او کورنۍ سره د ملاقات اجازه ورکړي چې د ترګري په شک نیول شوي دي. سازمان پر وزیر اعظم عمران خان غږ کوي چې که حکومت د بشري حقوقو معیارونه شکول غواړي نو باید هرو مرو پر پانسی ورکولو سمدستی بندیز ولګوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوریدونکو په کورمه کې د شومخي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د تعلیم په لړ کې ماشومان ته سہولتونه برابر کړي چې په نورو ځایونو کې ماشومان لري. د دوی په خبره په سیمه کې د لوړو زده کړو لپاره موجود سرکاري سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې ړنګ شوي دي او غیر فعال دي، نو ځکه باید پیکار بیرته شروع شي. پاره د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
په کورمه کې د شومخي اوسیدونکو د تعلیم محکمې له چارواکو غوښتنه ده چې په سیمه کې د لوړو زده کړو سرکاري سکول دې زر تر زره فعال کړی شي. ځایي اوسیدونکو محمود خان وايي په 2013 کال کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د سکول ودانه تر تبا کې دروسته هغه تر اوسه غیر فعال پروت ده. محمود خان زیاتوي په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره ضروری دي چې د هغه سکول ودانه بیا آباد شي، ځکه چې په سوونو ماشومان هلته له تعلیمه محروم دي.
د هاي کوم بلډینګ وا جوړ شوی و، د کوارټر استادانو سٹاف د فارا پورا انتظامات چې نو وس ما میډل سکول خو شکر دې دوباره به خور شول خو د های سکول مطالبه کو سای سکول د بیا وخت
شی بل اوسیدون کې هارون خان وای پسما کې تر اتم جماعت رستا د نورو د کول لپاره ځای خلک مجبور دي چې خپل ماشومان لري پرتو سیم متواسطه وي، ځکه چې هلتا د رسم جماعت پورې د سکول هیڅ سہولت نشته.
خل د غربت سره مخامخ دي، مونږ د بازار د های سکول یا کالج هغه په 30-40 کیلومتر لري، د هغه ته خرچه د هغه د سټوډنټ خرچي هغه پیرنټس نشي برداشت کولی. نو اتمه پرې د مونږ ځوانانو تعلیم مکی خپل د غربت واج نه پوتې شي.
د تعلیم محکمې ځای مشر احمد خان وای د شمخي سکول ته لسم درجه تر ملابې دروسته هلته نوي ودانه جوړه کړې و، خو ولې په هغه کې په باقاعده توګه سبقونه نه شروع کړي، ځکه چې استادانو ته نه ورکړې شوی. احمد خان زیاتوي چې دا د دوی په ترجیحاتو کې دا چې د سکول رنګ آبادی بیا جوړه کړي او زر تر زره فعال کړي.
بلډینګ جوړ شوی دی هغه
شمخی سیما د منځنی کور میں د پیتوی الشرزو په حدودو کې راځي، چیرته کې وسلوال طالبانو خلاف تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته په 2013 کال کې خلک ورته ستنه شوي دي. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1500 سرکاري سکولونه دي، چې په کې 14 سکولونه د پیتوی الشرزو په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت مکمله توګه ړنګ شوي دي. په دې کې زیاتره سکولونه لا هم ړنګ پراته دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو.
اوریدونکو د خبرونه سبا له مشال ریډیو اوریدل شي، خو د نن لپاره په اخیری ځل د خبرون لنډیز له عبدالحی ککړ څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هله شوډلې چې د سپتمبر په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په مهال د هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات پر شلو روان شي. د خبره نوموړي نن په سینټ کې د خبره نن شاه محمود قریشي په سینټ کې د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان په کومي صوبای اسمبلی کې په خالي چوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه ډکول او جمع کول نن پیل شوي چې تر 10 اگست پورې دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې منتخب امیدواران نمونه به د اگست په دشت مخ پر وی او د نامزدګۍ کاغذونو جاج پړتال به دراتونکو میاشتې پر څلورمه نیټه کېږي. عوامي نیشنل ګوند د جولای 15 انتخاباتو له مخې په ځامر ګبیت کې د وژل شوي هارون بلور میرمن د صوبای اسمبلی د څوکۍ لپاره خپله کاندیدان موړې ده. هارون بلور د پېښور په پي کې اته د حلقه باندې امیدوار و چې جولای 15 د کمپاین پر مهال په ځامر ګبیت کې شو. سوله د وروسته انتخاباتي کمیشن په دې حلقه باندې ټاکنې وځنډولې. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې به سبا د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د اوبو پر معامله خبرې کېږي، خو اوس د پاکستان ډار نسبانه وایي چې د هند نهه کسیز پلاوی لاهور ته رسېدلی دی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو ویان اتنیف غزایی نن هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې په فاریاب کې د افغان پوسټ یو کتار د وسوال طالبان په بریدونو کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د افغان پوځ عسکرو د وژلو او یرغملو دعوه د فاریاب د ولایتي شورا جوړ کړې وه او ویلي وو چې دا پېښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتېري د فاریاب له غورمچ ولسوالۍ څخه د مینې ته په لار وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسوال طالبان له حکومت سره مخامخ شول. امریکا ویلی پر ایران د بندیزونو بیا لګول د ملي امنیت لپاره قانوني او جایزه کار دی او تهران د ملګرو ملتونو په لوړپوړي عدالت کې نشي چلند. د امریکا خارجه وزارت د قانون چارو سلاکارې جینیفر نیوسټن نن د انصاف نړیوال عدالت پر ججان غږ وکړ چې ایران درخواست رد کړي. ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته ویلي چې ایران به پر دې هیواد د امریکا پر نوو لګول شوو بندیزونو قابو وموندي او په سپینه ماڼۍ کې ناست ایراني ضد چارواکو ته وښيي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. نوموړي نن په تهران د پارلمان غونډې ته بسو چې دا روان اقتصادي حالت په اړه د خپل تماس تاسو په لمن غوښتو پوښتنه کوي.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره له مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. تر سبا در سره زه بشیر ګواک د مشال ریډیو ټول همکارانو په سیستم مخه حکم خوشاله شم.